سلام وړاندې کوم د ازادۍ راډیو د خبرونې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار خپل افغان سیال حمدالله محب ته ویلي دي چې نوې اداره د امریکا او طالبانو د تړون د بیا کتنې نیت لري. نور مطالب او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صالح محمد صالح چمتو کړي.
د مالیه وزیر له دندې لري کړی سو. په زابل کې وطنه وسلول طالبان وژل سوي. د ایران د رهبر آیت الله علي خامنهي په ویپاڼې کې له یوه خبرداري سره د داسې سړي عکس خپور سوی چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته یې څیره ورته ده. د افغانستان حکومت د مالیه وزیر عبدالهادي ارغندیوال د لری کېدو اعلان وکړ. د چارو ادارې په حواله د ولسمشر د جلا حکمونو له مخې محمد خالد پاینده د مالیه وزارت د سرپرست په توګه ټاکل شوی. د شغلي ارغندیوال د ګوښه کېدو علت د عوایدو ټولولو کموالی، په وزارت کې د غیر قانوني ګمارونو په اړه له ټاکل شوي هیئت سره نه همکاري، کمزوری مدیریت او شی حکومتولۍ ته نژمنتیا ښول شوی ده. د چارو ادارې په اعلامیه کې د نورو جزئیاتو له وړاندې کولو پرته بل دلیل دا ښول سوی چې شغلي ارغندیوال د جمهور ریاست له حکمونو سرغړونه کوله. عبدالهادي ارغندیوال چې د خپلې برطرفي په اړه لا څرګندونې نه دي کړي، د لندې قوس میاشتې پر لومړۍ نیټه د 215 مثبت رایو په ترلاسه کولو د ولسي جرګې لخوا د مالیې وزیر په توګه تایید شوی وو. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د ناروې صدر اعظم له ولسمشر محمد اشرف غني سره په خبرو کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د جمهوري ریاست مرستیال ویان دوا خان مینهپال نن ازادي راډیو ته وویل چې محمد اشرف غني او ایرنا سولبرګ تیر ماښام ټلیفوني خبرې وکړې.
د ناروې لومړی وزیر په افغانستان کې تاوتریخوالي زیاتېدو په اړه باندې اندېښنه وښوده او دواړو لورو د دایمي اوربند پر اړتیا چې د افغانستان د اکثریت خلکو غوښتنه ده او د سولې په مذاکراتو کې د تیرو دولسیزو د لاسته راوړنو پر ساتنې هم ټینګار وکړ.
د ناروې صدر اعظم پر دغو مسایلو په داسې حال کې له ولسمشر غني سره خبرې کوي چې په قطر کې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي په مذاکرو بوخت دي. د دولت د مرکه مذاکراتي هیئت غړو ویلي چې په دغو مذاکرو کې به د دایمي اوربند پر موضوع بحث وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سعودي عربستان د سوداګرۍ له وزیر سره د سوداګریزو پانګونې او پراختیایي اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې. محمد انیف اتمر پر یاس کې د درې ورځني سفر په لړ کې د سوداګرۍ له وزیر ډاکټر ماجد بن عبدالله القصبا سره د سعودي عربستان لخوا د افغان کارګرو پر ګمارنې هم بحث وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامیه کې ویلي چې په دې کتنې کې سعودي عربستان ته د افغانستان د عمده صادراتو لپاره د ترانسپورتي کرښو پر پراختیا هم بحث وسو. په زابل ولایت کې د ملي اردو یو مسؤل د وطن وسلول طالبانو د وژل کېدو ادعا وکړه. د زابل د دویمې پلې لواء قمندان سید بابا منصوري نن سهار ازادي راډیو ته ویل چې تیره شپه ځینو وسلول طالبانو په شاجو ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه پلان کړي و چې ورباندې حمله وسوه.
نن شپه داسې 3 بجې شاوخوا طالبان وختل شاجو پر امنیتي پوستو باندې حمله وکړي. خوشبختانه په دغه حمله کې 5 کسان مړ شوي دي، 15 زخمي لري.
وسلول طالبانو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د ایران د رهبر آیت الله علي خامنهي په ویپاڼې کې د داسې سړي عکس خپور سوی چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته یې څیره ورته ده. په دې عکس کې دا سړی په ګولف لوبه بوخت ښکاري چې یوې بی پیلوټ الوتکې په نښه کړې دی. دا ظاهراً د ایراني جنرال قاسم سلیماني د وژنې په تړاو د غج اخیستو د ګواښ پیغام ورکوي. د خامنهي د ویپاڼې په یادښت کې راغلي قاتلان او د قتلونو امر ورکوونکي باید پوه سي چې غچ هر چی به ممکن دی. دا عکس د اول وار لپاره د ټویټر په یوه فارسي پیغام کې خپور شو چې د خامنهي د ویپاڼې لینک هم ورسره مل سوی وو، خو ټویټر پرون دغه مطلب وتړه او ویل چې دا حساب هم جعلي وو. د تهران او واشنگتن ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې زیات شو چې ډونالډ ټرمپ 3 کاله مخکې له اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران بیرته د بندیزونو لګولو اعلان وکړ. په روسیه کې نن له سړې هوا او د پولیسو له خبرداري سره سره په زرګونو مظاهرچیانو د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د خوشې کېدو غوښتنه وکړه. ناوالنی تیره اونۍ په جرمني کې له درملنې وروسته د راستنېدو پر مهال د مسکو په یوه هوایي ډګر کې ونیول سو. لومړی لاریون په سایبریا او لری ختیس کې پایل سو چې په خبروپسکا ولادي وستوک د غرز نورو شرونو کې هم په سلګونو کسان لارو سړکونو ته په مظاهره راووتل. د او وی ډی په نوم یوې څارون کې ډلې چې د پولیسو فعالیتونه څاري د لسګونو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی او ویلي دي چارواکو ځینې کسان د نیول کېدو پر وخت ډبولې دي. او د امریکا نوی حکومت پر دې غبر کوي چې د یمن حوثیان د ترورستانو په لیست کې راولي او کنه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ډونالډ ټرمپ د حکومت په وروستیو ورځو کې دې وزارت د یمن د حوثیانو د ترورستي بللو پر موضوع غبر پیل کړی او هڅه کوي چې ډېر ژر په دې اړه یوه پرېکړه وکړي. انتونی بلینکن چې د ولسمشر جو بایډن لخوا د بهرنیو چارو وزارت نومول سوی په وروستیو ورځو کې ویلي چې واشنګټن د ترورستانو په لیست کې د حوثي ملیشو د راوستلو پر موضوع غبر کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د خبرونه په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه خبرو. و باورې چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار خپل افغان سیال ته ویلي دي چې د سپینې ماڼۍ نوې اداره به د امریکا او طالبانو د تړون د بیا کتنه وکړي. د بلې خوا په قطر کې د سولې په خبرو کې ګډونوال دولتي مرکچیان وایي د طالبانو استازي له دوی سره خپلې اصلي غوښتنې نه شریکوي. په یو بل راپور کې به واوري چې د روزګان والی وای گیزاب ولسوالی له طالبانو څخه تصفیه شوې ده.
زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونو وتوانېدل چې دا ولسوالی د دولت مخالفینو څخه پاکي کې او د دولت مخالفین په شا وتنبوي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا نوی حکومت پر دې غور کوي چې د یمن حوثیان د ترورستانو په لیست کې راولي او کنه. حقیقت صدای او تاندې څنګه د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه دي چې د روانې خبرونې په دوهمه نیمه کې خبريږي. په مکرې د خبرونې لومړی راپورته د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جاک سالیوان خپل افغان سیال حمدالله محب ته ویلي دي چې نوې اداره د امریکا او طالبانو د تړون د بیا کتنې نیت لري. ښاغلي سالیوان ډاډ ورکړی چې امریکا د افغانستان د سولې په بهیر کې د هغو رغنده سیمه ییزو ډیپلوماتیکو هڅو ملاتړ کوي چې دایمي سولې ته د افغانستان د رسیدو په چاره کې مرسته کوي. له بلې خوا په قطر کې د افغانستان د دولت مذاکراتي پلاوی وایي طالبانو تر اوسه د خپلې اجنډا مهم ټکي چې باید بحث پرې وشي له دوی سره نه دي شریک کړي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د راپور ته.
د امریکا د ملي امنیت شورا سلاکار ویلي د امریکا طالبانو د 2000 میلادي کال د فبروري د میاشتې هوکړه به په بیا کتنه کې وارزول سي چې طالبانو له ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرې کولو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او له افغان حکومت او نورو خواو سره د بامفهومو خبرو د پیل په اړه په خپلو ژمنو ولاړ دي. که څنګه د امریکا د ملي امنیت شورا له لوري تیر ورځ په خبره سوي اعلامیه کې راغلي جک سولوان ډاډ ورکړی چې امریکا د افغان سولې لپاره روسیا او هغو رغند سیمه ایزو ډیپلوماټیکو هڅو ملاتړ کوي چې سیاسي جوړجاړي او دایمي اوربند ته د دواړو خواو په رسیدو کې مرسته وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار دغه شان د سولې د پروسی د برخې په توګه د افغان میرمنو نجونو او لګکیو د فوق العاده لاسته راوړنو له خوندیتوبه د امریکا د ملاتړ ډاډ ورکړی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په دغو ټلیفوني خبرو کې جک سلوان ویلي چې له افغان حکومت او امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د امریکا همکاري او ملګرتیا د متحده ایالاتو ملي امنیت لومړیتوب دی او دوی به ډېر ژر له افغان حکومت سره نږدې سلام مشورو ته دوام ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیان رحمت الله اندل رسنوي ته په استولي پیغام کې ویلي
په دې خبرو کې د ملي امنیت سلاکار وویل افغانستان له امریکا سره خپل استراتیژیکي ملګرتیا ته ژمن دی او دواړه لوري په سوله، امنیت، له تروریزم سره په مبارزه او سیمه ییزو مسایلو کې په ګډه کار کوي او د امریکا او طالبانو ترمنز د دوهې د شوی هوکړي د ارزونی ملاتړی دی.
خغلی اندړ زیاتوی دواړو لورو په تلپاتې اوربان عادلانه او دوامدار رسولې دیموکراتیک افغانستان د تیرو دوه لسیزو په لاستراولونو د ټولو افغانانو د حقوقو په خوندیتوب او د اصلاحاتو پر دوام خبرې وکړې. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر میلادي کال د فبروري په 9مه هوکړه لاسلیک سوچې لمخې به یې تر راتلونکې می میاشتې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي. د همدې هوکړې پر بنسټ طالبانو ژمنه کړې چې د افغانستان خاوره به د امریکا او متحده ایالاتو پر ضد نه کارول کیږي او بین الافغاني مذاکرات به پیلوي. د تیر میلادي کال د سپټمبر په 12مه د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ لومړنی پړاو بین الافغاني مذاکرات پیل شول چې له شاوخوا څلور میاشتو وروسته یوازې د خبرو په کړنلارې هوکړې ته ورسېدل او خپلې پیشنهادي اجنډاوې یو بل ته وسپارلې. له شلو ورځو ځنډ او دواړو پلاوو له سلا مشورو وروسته دوه نیمې اونۍ وړاندې یو ځل بیا دوهم پړاو بین الافغاني مذاکرات پیل شول، خو ډیری افغانان شکایت کوي چې دا ناستې پچې روانې دي. تازه د افغانستان دولت د مرکزي پلاوي غړي شریفي زرمتی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو ډلې له هم د ایجنډا د لومړیتوب ټکی له دوی سره نه دی شریک کړي.
د ایجنډا هغه مهم بحث یعنی هغه ماده چې دوی غواړي په کاو کې موږ هغه ته انتظار اوسې هغه به راسره شریکه کړي چې په هغه باندې مشترک کار وکړو. مقابل لوری تر اوسه پورې نه منفي جواب راکړی دی نه مثبت جواب راکړی دی. مذاکرات په هماغه ورځ باندې درېدلی دی تر ننه پورې.
اغلی زرمتی زیاته کړ چې لدی وړاندې طالب لاوی له دوی سره یو ایجنډا شریکه کړې و، خو په ابتدایي ناستو کې مقابل لوري غوښتنه وکړه چې په خپل ایجنډا له سره کتنه کوي. خو د طالبانو د قطر دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې مقابل لوري هم تر اوسه دوی ته خپل ایجنډا نه ده سپارلې. خو طالبانو د امریکا له لوري د دې خبرو په اړه چې له دوی سره لاسلیک شوی هوکړې باندې له سره کتنه کوي څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ولسمشر اشرف غنی د مالیه وزیر عبدالهادي ارغندیوال له دندې ګوښه کړی. د جمهوری ریاست د چارو ادارې په یو خبر پانه کې ویلي چې د ښاغلي ارغندیوال پر ځای خالد پاینده د مالیه وزارت د سرپرست په توګه ګمارل شوی دی. په تیره یوه میاشت کې د عامې روغتیا له وزیر جواد عثماني وروسته ښاغلی ارغندیوال دوهم وزیر دی چې له دندې ګوښه کیږي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د راپور ته.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په څه کم یوه میاشت کې دوه وزیران له دندو ګوښه کړل. د جمهوری ریاست د چارو ادارې په یوې خبر پاڼه کې چنان خبره شوې لیکلي چې د مالیه وزیر عبدالهادي ارغندیوال له دندې ګوښه شوی او پر ځای یې خالد پاینده د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې د عوایدو په راټولولو کې ځنډ، په مالیه وزارت کې د غیر قانوني ګمارنو د سیړلو په اړه له ټاکلي پلاوي سره د ښاغلي ارغندیوال مرسته نه کول او د یاد پلاوي مخنیوي، مدیریتي ضعف، د حکومت ولی ارزښتونو ته نه ژمنتیا، د اساسي قانون د وو اویایمې مادې په پام کې نه نیول او د جمهوري ریاست له احکامو څخه سرغړونه هغه څه دي چې له امله یې ښاغلی ارغندیوال له دندې ګوښه کړل شوی دی. د مالیه وزارت تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. تیرونی هم د مالیه وزارت د بشري منابع مشر د جمهوري ریاست له احکامو څخه د سرغړونې او په غیر قانوني توګه د ګمارنو له امله بندي شوی و. ښاغلی ارغندیوال په داسې حال کې له دندې ګوښه کیږي چې د افغانستان ولسي جرګې د 1400 مالي کال بودیجه کې د ځنډ په اړه نیوکه کړي او له یاد وزارت څخه یې غوښتي چې بودیجه ژر تر ژره د تصویب په مخه دوی ته ولیږي. د دې جرګې غړي عظیم کبرزانی ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه د حکومت لخوا د بودیجې درېمه طرحه ولسي جرګې ته نه ده استول شوې. موږ په تمه یو چې په دې طرحه کې اصلاحات راغلي کنه، له هغې وروسته به پرېکړه کوو.
د یادونې ده چې له دې وړاندې د عامې روغتیا وزیر جواد عثماني له دندې ګوښه شوی و.
د مالیه د وزیر عبدالهادي ارغندیوال د ګوښه کېدو په اړه راپور مو اورېده. د روزګان والی وایي چې افغان ځواکونو د دې ولایت ګیزاب ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو څخه تصفیه کړې ده. سیمه ییز چارواکي د دې عملیاتو پر مهال د لسګونه وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د ورزګان والی چې تازه د دغه ولایت د ګیزاب ولسوالۍ څخه مرکز ترینکوټ ته راستون سوی رسنیو ته د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال ویل چې د دغه ولایت ګیزاب ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له شتون څخه په بشپړ ډول فاکه کړې ده. والی محمد عمر شیرزاد وایي په یاد جګړه کې 500 وسلوال طالبان او 2 افغان سرتیري وژل سوي دي او تر 500 پورې وسلوال طالبان نور هم ټپیان دي. والی وایي د ګیزاب د یاد جګړې پر مهال اتلس ملکانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده.
د عملیاتو په ترڅ کې زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونو وتوانېدل چې دا ولسوالي ټولې ساحې د دولت مخالفینو څخه پاکې کړي او د دولت مخالفین په شا وتنبوي. جنگ کې د وسلوالو مخالفینو تلفات 50 نفر تقریبا د دوی وژل شوي دي، شل اله 50 نفر پورې د دوی زخمیان دي. زموږ 2 نفر سرتیري په شهادت رسیدلي په دې جنگو کې، ولی متاسفانه زموږ ملکي خلکو ته زیان اوښتی دي. په دې جګړه کې 13 کسان یا زخمیان شوي دي یا خپل ژوند له لاسه ورکړی دي.
د ورزګان والی محمد عمر شیرزاد وای په ګیزاب ولسوالۍ کې د روانې جګړې لامل زرګونه کورنۍ هم له خپل سیمو بي ځای سوي دي. نموړې ژمنه وکړه چې افغان حکومت به ډیر ژر دغه بي ځای سو سره مرستي وکړي.
اوس په لار کې د 409 کورنۍ د پاره غیر غذایی مواد چې د یونیسار د پاس خدي دا به هم د ګیزاب بي ځای سو خلکو ته رسیږي. د 300 کورنۍ د پاره بل سروې روانه ده چې هغوی ته هم موږ باید غذایی مواد دلته آماده کړي دي او دا باید انتقال کړو چې هغوی ته ورسیږي. او ورسره په څنګ کې غیر غذایی مواد دوام ورته پیدا کړی ده، دوا به انشاءالله نن او سبا کې رسیږي. په راتلونکې هفته کې موږ د ماشومانو او ښځو دپاره غذایی د سوی تغذیې مواد او همدا ډول صحي کیټونه دا به هم د ګیزاب ولسونو ته ورسوو.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان چارواکو دغه خبرو په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د ورزګان پر ګیزاب ولسوالۍ شاوخوا 3 میاشتې وړاندې وسلوالو طالبانو سخت ډلیز بریدونه وکړه چې دوه ځلې د یادې ولسوالۍ امنیه قومندانۍ ولسوالۍ او دغه راز بازارې له افغان پوځیانو ونیول. دا په داسې حال کې دی چې د ورزګان 15 نورې ولسوالۍ لا هم وسلوالو طالبانو له تیرو 2 کلونو راهیسې کلکې محاصره کړې دي او دغه راز د یو شمېر ولسوالیو لکه دهراوت او چارچینو ولسوالۍ بازارونه او یو شمېر دولتي ودانۍ د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. او دغه راز د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ هم شاوخوا په 15 کیلومتري کې له تیرو 15 کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو محاصره کړې دي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
په خوست کې یو شمیر ځوانان د یو علمی فرهنګي بنسټ په چوکاټ کې هر اونۍ راټولېږي او پر ټولنیزو او علمی موضوعاتو اونیز بحثونه کوي. د دې غونډو تنظیمونکي وای ک امکانات ورته برابر شي دا ناسته به تر ول سوالیو پورې هم وغځوي. د ازادي راډیو خبريال راپور راکوي.
دا د موک علمی بنسټ په نوم د خوستي زبانانو د راټولېدو هغه مرکز چې هر اونۍ پکې راټولېږي او پکې پر مطالعه کړو کتابونو او یو شمېر ټولنیزو او علمی مسلو بحثونه کوي. د دې اونۍ بحث د فیدالله همت په نوم یو زبان مخکې وړي او د مینې پر موضوع غږیږي.
ورسې دغه په بل طرف ورڅرخه او په عین وخت کې مینم وکړو د خپل خوښۍ پرم وکړو او نور ته خوښي ورکړو.
د لیکچر له ختم وروسته ګډونوال د موضوع په اړه پوښتنې او نظرونه پیلوي او بس د مهمو نقاطو پر ټولولو پای مومي. د دې بنسټ مشر احمد سمون شریفي وای غوړي لدی لري د ځوانانو په فکری روزنه کار وکړي او په مهمو مسایلو کې آزاد بحثونه رامنځته کړي.
پراندوی ټولنه هم شامل ده، انلاین اکیډمي هم پکې شامل ده، صاف کتابونه هم خپروي او یوټیوب څخه غږیز کتابونه هم خپروي چې تر اوسه یو کتاب غږیز کړی دي. د موږ علمي بهیر دی چې په هغه کې لیکچرونه دایروي مطالعه دا تر سره کیږي.
د دې بنسټ د مشر پوینه لته رو دوه کلونو راهیسې د څوس بنانو په ګټکار په خپل امکاناتو دغه چاره سمبالوي.
پروګرام دریم پړاو تر رسیدو قربان سم کتاب او یا د کتاب پر محتوا خبرداري
د دیناست په بل برخه کې د یو ځنګړې کتاب پر محتوا څوکسان د درس خواته راځي او مهمه برخه ګډونوالو ته وړاندې کوي. طيب الدين بریال د خوست د مسخل بولسوالي اوسیدونکو دی چې د دې بنسټ په ډیرو ناستو کې برخه اخیستي. دای وای په ډیرو ټولنیزو موضوعاتو کې نوې معلومات تر لاسه کړي او په خبره هیله لري چې دا سناسي په بلوسوالیو کې هم تر سره شي.
دغه پروګرام اوس چون د خوست پولیس مرکز کې دایریږي، موږ هیله لرو تر څو دغه په موافقه اړوند مؤسسات له موږ سره همکاري وکړي تر څو دغه پروګرامونه لري تر پیسمو ته بلوسوالیو ته مکاتبو ته انتقال شي تر څو د لر صحاتو ځوانان هم دغه پروګرام څخه مستفید شي.
د خوست د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد انور زهید وای د رضاکار ځوانانو د فعالیتونو لپاره د امکان تر بریده خپل امکانات د دوی په واک کې ورکوي.
د دوی یاد رضاکار فعالیتونه خوست اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وخت نا وخت ستایلي. دوی ته مو د شته امکاناتو مطابق لاس ورکړی، دوی سره مو د کتابونو مرستې کړې دي. شته امکانات او فرصتونه بل دوی نه سپمو.
د دې اونۍ اونۍ زناسته د راتلونکي اونۍ لپاره د یو بل نوي کتاب پر مطالعه او پر یو نوي موضوع د لیکچر د وړاندې کولو لپاره د کسانو په ټاکلو پای ته ورسېده.
ستاسو له پیغامونو
دمګه دا 2014 کې راغلی مهاجر له پاکستانه او دلته لوګر کې چې دا موږ ته منځکې نه دي راکړل سوي، راته وایي وایي نن یې درکوو سبا، نن سبا کې 4-5 کاله په موږ تیر کړه. یموږ په کومه اویزونه پرمیټ دي هغه هم کار خلاصوي او منځکې هم شته ډېرې دي، منځکې هم نقشې هم اچولې دا منځکې به درکوو په دې شاره کې. په یوه بله بانه هم غلطۍ موږ نور واس نهشته، یوې خوا ته نه دي منځکې اخیستو، څوک راته وایي چې دا واخله، نو واس لرو چې کور کې جوړ کړو، سرپناه نه لرو. جمال لوړو چارواکو ته دا خبر ورسول چې موږ ته دا د کورو نمرې راکړي، موږ ته دا خپل ژونه توزیع کړي چې موږ خپل ژونه پرې جوړ کړو. هیله مې دا چې دا ما پیغام د لوړو چارواکو ته ورسیږي او موږ ته د منځکو نمرو غامو خوري. السلام په احترام.
زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه مې عبدالنافی افغان ازادي راډیو ته دا پیغام شریکوم. دا د کندهار او هرات، کندهار او هلمند لویه لار اوس لپاره بندې شوې ده. د غټ موټر، بارداره موټر، سي موټر یا هم غټ ټانکرونه دي ګګر د پر دغه کچه لار باندې روانې، نو ډېر سخت ستونزو سره مخ دي. نو هیله ده چې نور پرې کسان دغه غم وخوري. کوچنی موټر خو دا ښه، غټ موټر والا ټوله سره مخامخ دي. لار ډېره کچه ده، ډېره خرابه لار ده، د امر پرې بند دي، پلچکونه لوږ شوي دي.
زه بشیر الله حکمل له کونړ ولایت د ننګلان کلي نه په تماس کې یم. دولت ته زما پیغام دا دی، اول باید فساد اداري ختم شي چې د هیڅ چا استعداد معتبر نه دی، بلکې واسطه او روپۍ معتبرې دي. دویم باید د معلمانو معاش اوچت شي چې ضروریات یې پوره شي. دریم معلمانو سره د نمرو وعده پوره شي. او څلورم د صلح خبرو کې سری کرښې یو طرف هم ونه ټاکي او د ورورۍ په فضا کې یو بل ته اوږه ښکته کړی شي چې بالاخره افغانان خوشحاله ژوند ولري. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ غاګل ازادي رادیو اوري. اوس هم ورزو قدر مناوریدونکو یوې بلې پزرپورې موضوع ته محلي سندرغاړي جیلانی وصال د افغان خبريالانو د خوندیتوب په اړه یو سندره ویلې ده چې په خواله رسنیو کې ډېره زیاته شریکه شوې او ډېر خلکو خوښه کړې ده. نوموړي دا سندره وروسته له هغه وایي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ګڼ شمېر خبریالان په هدفي حملو کې وژل شوي. ښاغلی وصال وایي څوک چې خبریالان وژني غواړي د ولس ژبه ګونګه کړي.
میشتي سندرغاړي جیلانی وصال دا سندره د خبريالانو د پر لپسې و جنو وروسته ویلې. په دې سندره کې پر خبريالانو بریدونه خوشینون کې بلل سوي او په سندري زاندازې د ټولنې د دې قشر د خوندیتوب ژغ کړی دی. جیلانی وصال په اورزګان کې اوسېږي، چیرې چې موسیقي ژغول اسانه چاره نه ده. لهغه مې وپوښتل چې ولې فکر کوي چې خبريال د ټولنې لپاره مهم دی.
دغه سندره د خبريال وژنه، د خبريال هغه څوک دی چې د یو بیچاره ولس ژغ تر لوړ مقامات ورسی او د لوړ مقامات او ژغ یا څه خبرې چې دی هغه تر ولس پورې ورسی. داسې نه چې یوازې دولت ته خدمت کوي یا یوازې ولس کې داسې بعضو کسانو ته، هر سړي ته خدمت کړی دی خبریال. ځکه که راواخلو یعنی موږ سندرغاړو ته، شاعرانو ته، بزګر ته، کښتګر ته، دوکاندار ته، دا چې یو څوک دی چې اوسیږي په ټولنه کې، د هغوی دپاره دوی د خدمت جوګه ځانونه ګرځولي دي.
جیلانی وصال وایي هر هغه څوک چې خبریالان په نښه کوي غواړي د ولس ژبه ګونګه کړي. هغه په خپل دې سندره کې له ټولو خواو غواړي چې د خبریالانو خوندیتوب ته پام وکړي، کنه د دوی ته شډه کول به ستونزمنه وي. جیلانی وصال پر داسې مهال دغه سندره وایي چې په دې وروستیو څو میاشتو کې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی، په ننګرهار کې د انعکاس خصوصي ټلویزیون ویاند ملالۍ میوند، په کابل کې د تلو نیوز پخوانی ویاند یما سیاوش، په غزنی کې د الجزیرې خبریال او د خبریالانو د ټولنې رئیس رحمت الله نیکزاد، او په غور کې د غور ژغ راډیو خبریال بسم الله عادل په پرله پسې هدفي بریدونو کې په نښه ووژل سوه. په افغانستان کې د رسنیو کارکونکي، خبریالان او د ژورنالیستانو د ملاتړ ډلې له حکومت غواړي چې پر خبریالانو سوي بریدونه په دقیقه توګه وڅېړي، قاتلین یې مجازات کړي او په راتلونکي کې دي د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه واخلي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په زړه پورې راپور خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا نوی حکومت وی پر دې غور کوي چې د یمن حوثیان د تروریستانو په لیست کې راولي او کنه. د ډونالډ ټرمپ حکومت په وروستیو ورځو کې دا ډله چې ویل کېږي ایران یې ملاتړ کوي د تروریستانو په فهرست کې شامله کړې وه، خو نوی حکومت وایي چې په دې اړه به له سره غور وکړي. اسمت څاروان او د موضوع تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ډونالډ ټرمپ د حکومت په وروستیو ورځو کې د وزارت د یمن د حوثیانو د تروریستي بللو پر موضوع غور پیل کړی او هڅه کوي چې ژر په دې اړه یوه پریکړه وکوي. انتونی بلینکن چې د ولسمشر جو بایدن له لوري د بهرنیو چارو وزارت ته نومول شوی، په وروستیو ورځو کې وویل چې واشنګټن د تروریستانو په لیست کې د حوثي ملیشو د راوستو پر موضوع غور کوي. د ملګرو ملتو د سرمنشي په ګډون د دې سازمان ځینو چارواکو مخکې ویلي وو چې که ټرمپ حوثیان د تروریستانو په قطار کې راولي، په یمن کې به قحطي نور هم زیاته شي او د خبرو له لارې د یمن د مسالې د حل کولو امکان به نور هم کم شي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د بندنیو چارو وزارت ویندوی د جمعې په ورځ وویل، لکه څرنګه چې انتونی بلینکن ویلي، د بهرنیو چارو وزارت د تروریستي ډلې په توګه د انصار الله د پیژندلو په اړه غور پیل کړی دی. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه ویندوی د حوثیانو په ځای د انصار الله نوم یاد کړ چې دا د دې ډلې بل نوم دی. دغه ویندوی همداراز ویلي نه غواړي د داخلي مشورو په اړه په علني ډول څه ووایي، خو په یمن کې انساني ناورین ته په کتو هڅه کوي چې ارزونې ژر تر ژره بشپړې شي او پریکړه وکړي. ملګری ملتونه یمن په نړۍ کې یو ستر ناورین بولي او د دې سازمان د څېړنو له مخې د یمن په 24 میلیون نفوسو کې لږ تر لږه په سلو کې اتیا بشري مرستو ته اړتیا لري. تیره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي وو واشنګټن حوثیان د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړي دي او دا پریکړه د جنوري په 19مه یعنی د ښاغلي ټرمپ د حکومت په وروستۍ ورځ عملي کیږي. کتونکې د یمن جګړه د ایران او سعودي عربستان ترمنځ نیابتي جګړه بولي. سعودي د دغه هیواد د رسمي یا په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوي حکومت ملاتړ کوي او ایران د حوثیانو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او د ځوانانو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه خبريږي. خو د شپه د مزدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې د سلی محمد سلی ته غوښی چې د خبرونو لنډیز اوروي.
جمهوری ریاست د مالی د وزیر عبدالهادی ارغندیوال د لری کېدو اعلان وکړ. د چارو ادارې په حواله د ولسمشر د جلا حکمونو لمخې محمد خالد پاینده د مالی وزارت د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. د افغانستان جمهوری ریاست وی د ناروی صدر اعظم له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په خبرو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د جمهوری ریاست په خبره ولسمشر غنی او ایرنا سولبرګ تیر ماښام په خپلو کې پر دې موضوع ټلیفوني خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سعودي عربستان د سوداګرۍ له وزیر سره د سوداګریزو او پراختیایي اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې. محمد انی فاطمر په ریاض کې د درې ورځني سفر په لړ کې د سوداګرۍ له وزیر ډاکټر ماجد بن عبدالله القصبا سره د سعودي عربستان لخوا د افغان کارګرو پر ګمارنې هم بحث وکړ. په زابل ولایت کې د ملي اردو د یو چارواکي په خبره وطن وسلوال طالبان په یوه حمله کې وژل شوي او پنځه نور ټپیان شوي دي. د ایران د رهبر آیت الله علي خامنهي په ویب سایټ کې د خبرداري له یوه پیغام سره د داسې سړی عکس پور سوی چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته یې څیره ورته ده. دا ظاهرا د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی د وژنې په تړاو د غچ اخیستو د ګواښ پیغام ورکوي. په روسیه کې نن له سړې هوا او د پولیسو له خبرداري سره سره په زرګونو کسانو د اپوزیسون د مشر الکسی ناوالنی د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. او د امریکا نوی حکومت پر دې خبر کوي چې د یمن حوثي یاغیان د ترورستانو په لیست کې راولي او کنه.
د خبرونو لنډیز مو واورېده او اوس هم په موکړی سپورتي خبرونو ته
د سپورت ورځنې هنداره.
په کابل کې نن د څوکوهنې سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي مسؤل مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د کابل څلورو زونونو څلور شپېته لوبغاړو ګډون کړی. د نوموړي په وینا د نن ورځې په لوبه کې د اختری د نخبګانې چاردهي ټیم د کابل شاهین لوبډلې سره میدان ته ووته چې نخبګانو ټیم په ټوله کې د ډیرو امتیازونو په ترلاسه کولو سره بریا خپله کړه. ټاکل شوی چې د پنجشنبې په ورځ هم دوه لوبډلې سره مخ شي. د سکوهنې دغه سیالی به شل ورځې دوام وکړي. د سیالیو هدف د غوره سیرو پیژندل په ګوته شوي. په هرات کې د فول رزم سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د دغه ولایت د ورزش ادارې فنی او مسلکي مدیر ضیاءالحق زیانن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د ګذري ولسوالۍ له څلورو کلبونو څخه اتیا تنو ځوانانو ګډون کړی و. ښاغلی ضیا وایي دغه سیالۍ به دوه ورځې دوام وکړي او ټاکل شوی چې سبا یکشنبه د افغانستان او ایرلند ترمنځ دوهمه یو ورځنۍ لوبه پیل شي. د کرکټ پورت ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډله دغې لوبې ته پوره چمتووالی لري. له دې وړاندې افغانستان ایرلند ته په لومړۍ یو ورځنۍ لوبه کې د شپاړسو منډو په توپیر ماتې ورکړې وه. په لومړۍ لوبه کې افغان لوبډلې د پچې په ګټلو سره لومړۍ توپ وهنه وکړه چې د ټولو لوبغاړو په زیدو سره ایرلند لوبډلې ته د 288 منډو هدف وټاکه. په یاد لوبه کې د سیلیزي په وهلو رحمن الله ګوربز لومړی افغان او د نړۍ په کچه شپاړسم لوبغاړی شو چې په خپله لومړۍ یو ورځنۍ نړیوالې لوبې کې سیلیزه وهله. په مقابل کې ایرلند لوبډله ونه توانېده چې یاد هدف پوره او د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یې 222 منډې جوړې کړې چې په کې ټکر تر ټولو ډېرې یعنی شپږ اتیا منډې وکړې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو شیبا ورسته د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه لومړی حقیقت څه دی او ورپسې تاندې څنګه خبرېږي. خو له هغه مخکې د پکتیا یو شمیر اوسیدونکي وایي د سایل او تفریح لپاره معیاري ځای نه لري. دوی سیمه ییز اداره او په ځانګړي ډول ښاروالي ګراموي چې د مناسب ځای په جوړولو کې نه خپل اقدام کړی او نه خصوصي سکتور ته زمینه برابره کړې.
څلور دیرش کلن سید زیارمل د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او له تیرو دیارلسو کلونو راهیسې یې د هیواد په بیلابیلو برخو کې کار کړی. دی وایي درې کلونه کېږي چې په پکتیا کې له یوې غیر دولتي ادارې سره کار کوي، خو د نورو ولایتونو په پرتله یې دلته ځینې وخت له دې امله زړه تنګیږي چې په مرکز ګردیز او ورڅرمه ولسوالیو کې د څو شیبو د ساتیرۍ لپاره مناسب د تفریح ځای نشته. د ازادي راډیو ته وویل
مثلا ننګرهار یا میدان شار یا کابل یا روزګان کڅه مالته جنگونه هلته مستو